د امریکا غاګ دی وی نننې خبرې خبرونه مهم څرټکی. پاکستان د بلوچستان صوبې په سرحدي خار چمن کې د جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې په کاروان بمی بریت شوی چې په کې شپږ تنه وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د دغې ډلې مشر مولانا عبدالقادر هم ژوبل دی. افغانستان طالبانو د وردګو جلریز ولسوالۍ له لسګونو عسکرو او وسایلو سره نیولې. بل لور ته د بشري حقونو کمیسیون پر طالبانو غږ کړی چې د ملکي افغانانو وژنه باید بنده کړي. اسرائیل او د فلسطینیانو حماس ډلې د مصر په منځګړتوب په ډزبندۍ موافقه کړې. د هوکړې له مخې ډزبندۍ د جمعې د شپې دوه بجو نه وروسته پیل شوې ده. نړیوال ریپورت د کورونا وبا پر مهال په واشنگتن کې تړل شوي میوزیمونه به بیرته پرانستل کیږي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل اوسئ. ستړي مشه د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډي وی په یو ساعته خبری خپرونې کې هرکلی ویم. ستاسو کوربنه منزه شهید یم. نن د جمعې ورځ کال 2023 او د می د میاشتې 23 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10 په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 1 بجه ده. زو د لومړی موضوع ولوري ته چې د بلوچستان ایالت په سرحدي خار چمن کې د یوې مذهبي ډلې په کاروان بمی برید شوی دی چې په دغه برید کې شپږ تنه وژل شوي دي او اته تنه نور ژوبل دي. پولیس وایي د دې برید هدف د جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې مشر مولانا عبدالقادر وو چې چاودنه کې هغه په خپله هم معمولي زخمي شوی دی، خو ګاډي ته ډیر تاوان رسیدلی دی. راځي چې تفصیل یې د نعمت الله سرحدي څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
د ځای چارواکو په وینا دغه بمی برید پر ساجد خان مومند روډ باندې په هغه مهال وسو چې کله د یو مذهبي ډلې جمعیت علما اسلام نظریاتي د یو مشر موټریس کاروان د دغه مقام څخه تیرېدو چې د بمی برید په ضد کې د ډلې د مشر موټر هم راغلو او سخت زیان ورته ورسېدی. خو د چمن د پولیسو مشر جعفر خان چې هم دغه بمی برید پر ځای موجود و، د وویل چې په دغه برید کې موټرسایکل کارول شوی دي چې چاودېدونکي مواد هم په دغه موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي او د ریموټ کنټرول په ذریعه نامعلومو ترګورو والوزاوي. د ده په وینا په امدادي عملیاتو کې د 30 څخه زیات ژوبل کسان و نږدې هسپتال ته ورسول شول. خو د چمن د سیول هسپتال یو ډاکټر ضیا خان وویل په ژوبل کسانو کې هسپتال ته د رسولو په مهال شپږ کسان مړه شول او د جوړو ټپونو له عمله څلور نور کسان د نور درملونو لپاره وکټي مرکزی روغتون ته ولېږل شول.
او لاس کاس چې دی هغه دا رقم دی سټیبل زخمی اندي، مقصد د مرګ او د دې خطر نسته ورسره. هغه څلور کسان چې دی هغه ډیر شدید وو چې هغه مشکوټ ته واستول. لاس کسان د لید داخل دي او شپږ کسان چې هغه پور پرې کړیو په شهادت رسیدلی او د دې ځای در رسیدو د مخ
دغه بمی برید د شار پر غنګونه سړک باندې وسو. سل دغه مذهبي ډلې جمعیت علما اسلام نظریاتي د احتجاجي جلسې او مقام ته هم ډیر نږدې دي. خو په دغه پیښه کې ژوبل کس هم د دغه پیښه اني شاهد او د سترګو لیدو حالت څخه دارنګ ووای.
وګرار ول پر چوک باندې جر سم لایم صاحبان جوړ کړو دا خو مریړه را و کړې و شه پس جر سم پر ختمه دوه سوال د دې را تیر سوال ده درز د مکا وسول نور سره به بخلاصو شیشو وداي په سپتال.
جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې مشران د اسرائیل په ضد او د فلسطینیانو په ملاتړ د یو احتجاجي لارون او د غونډې لپاره و چمن سره دي شاته راغلي وو چې دغه احتجاج پس دوی خپل منزل ته پر روانېدو وو چې ور باندې برید وسو. خو دغه مذهبي ډلې سیکرټری جنرال کاری مهر الله او خبري رسنۍ ته د خبرو په مهال پر ضلع انتظامیه دغه تور ولګاوي چې دوی د غوښتنې باوجود ضلع انتظامیه د ګونو مشرانو ته امنیت نه وو ورکړی. خو د ځلې انتظامی لخوا د مذهبي ډلې د مشر دغه تور په حق له څه قسمه عکس العمل تر اوسه مخته نه دی راغلی. خو د بلوچستان ایالت وزیر اعلی جام کمال خان او د کورنۍ چارو وزیر ضیا لنګو د دغه پیښې سخته غندنه کړې ده. و خبر رسنۍ ته لیږلي بیان کې دوی ویلي دي چې د پیښې پلټنې کولو لپاره وزای چارواکو ته امر ورکړی دی. په پیښه کې ککړ خلک به ډیر ژر ونیسي او د قانونو منګولو ته به وسپاري. خو تر دم غړي پوری دغه پیښې پر کمی ډلې پر غاړه نه ده اخیسته. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د دیوی گرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو چې تاسو سره به وار په وار شامل وو. په خبرونه کې هله لرو چې تر پایه را سره مال پاتې شي او تاسو کولی شئ د دیوی ټولي ټلویزیونی خبرونه په یوټل سیټ 70B103 چینل باندې په خپل کور کې څلور ویشت ساعته هم وګورئ او د دې ترڅنګ کولی شئ چې هلته هم را سره مال شي. زو دا مهال بیا هم د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې په اف سي ځواکونو باندې برید شوی دی، راځئ چې تفصیل او حال یې د حمید سمسور په دغه ریپورت کې وګورو.
د راغلو راپورونو له مخه دغه پیښه د ایران وسردی پولې ته نږدې د زیلکیچ د تحصیل دشت د بلنګور په سیمه کې رامسته سوله. سیمه ایز خلک وایي چې د ملیشه قوو په کیمپ کې یو عسکر ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ عسکر ووژل سو او و بیا ټپیان دي. راپورونه وایي چې دغه پیښه پر داسې مهال باندې وسوله کله چې عسکرو ډوډۍ خوړله چې دغه عسکر ډزې ورباندې وکړې. له سیمې څخه د راغلو راپورونو له مخه په ټپیانو کې د یوه عسکر وزن ناسمه ده. په دې ترڅ کې موږ د امنیت خوندي ساتونکو ادارو او لسیمیز چارواکو سره د ټلیفون له لارې د خبرو اترو تکل وکړ خو په ځواب ترلاسه کولو کې بریالي نسولو. امنیت خوندي ساتونکو ادارو تر اوسه پورې په دې باب و خبري رسنۍ ته هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړي، خو البته د وجلسو او د ټپیانسو کسانو نمونه پر خبري رسنۍ باندې خور شوی دی. چې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو جنو خلګو یې د نوم نشودلو په شرط باندې پخلای کړی دی. په بلوچستان کې د ملیشه قواو شمیره تر 15000 پورې ده. دا د صوبې په لورو پروتو سیمو کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. د ملیشه قواو عسكر په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو، طالبان، داعش او لنور یو شمیر سنی تندرو سره لاس وګریوان دي. د ملیشه قواو عسكر زیاتره د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې خپل دنده ترسره کوي. کیچ د بلوچستان هغه سیمه ده چیرې چې امنیتي وضعیت ډېره کړکېچنه ده. دا د مکران ډیویژن برخه ده چیرې چې د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لارې پروژې د سیپک مرکز گوادر موجودیت لري. په مکران ډیویژن کې بلوڅ وسلوال ډېری ډېری فعال دي. دوی پر ملیشه قواو د سیپک او دغه ډول پر حکومتي ودانۍ باندې بریدونه ترسره کوي. سش کال هم د وسلوالو لوري په مکران ډیویژن کې پر ملیشه قواو باندې یو شمیر بریدونه ترسره شوي دي. د دفاعي چارو څیړنکاران وایي چې امنیت خوندي ساتونکي دلته د بریدونو له سبب څخه تر سخت فشار هم لاندې دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دیو اپ سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلویریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټی وی تازه ټولا او به تر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسه.
د یو ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. په خبرونه کې نور سیمه ایز کورنی ریپورتونه هم لرو چې تاسو سره به شریکو. خو د مهال زو افغانستان ولوري ته چیرې چې په افغانستان کې د کوچنی اختر پر مهال تر دې درې ورځنی اوربند یا دزبندۍ وروسته جګړې یو ځل بیا زور اخیستی دی او وسلوالو طالبانو په اکثره ولایتونو کې پر افغان ځواکونو او پر سرکاري ودانیو باندې بریدونه پیل کړي دي. راځئ چې نور تفصیل د بارکوال میاخیل څخه په دغه ریپورت کې وګورو او واورو چې په دې وروستیو کې د نن د جمعې په ورځ په میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې هم جګړه شوې ده او د ریپورټونو له مخه دغه ولسوالۍ طالبانو نیولې ده.
په افغانستان کې د کوچنی اختر په مهال تر درې ورځنۍ ډزبندۍ وروسته جګړې یو ځل بیا زور اخیستی او وسلوالو طالبانو په اکثرو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو او سرکاري ودانیو بریدونه پیل کړي دي. د جمعې په ورځ کابل ته نږدې په میدان وردګو کې سهار شاوخوا 9 بجې طالبان د جلریز ولسوالۍ مرکز ته ننوتي چې د ولایت د چارواکو په وینا دغه ولسوالۍ نیولې ده. د میدان وردګو د ولایت شورا غړي شریف الله هوتک امریکا ژغ افغان څنګه ته ویلي د غول سوالي ل 15 ورځو راهیسې د طالبانو په منګولو کې و او نن د جمعه په ورځ په بشپړه توګه نیولې ده. سرچینه وایي د طالبانو د برید په وخت د ولسوالۍ په مرکز کې یو لس افغان عسكر هم وو چې وایي طالبانو نیولې دي. خو د وردګو د ولایت شورا غړی شریف الله هوتک وایي 15 عسكر طالبانو ته تسلیم شوي دي. د طالبانو وایاند زبیح الله مجاهد وایي د جلریز ولسوالۍ مرکز د پولیسو مرکز یا امنیه قمندانی او ورسره اړوند سرکاري ځایونه د دوی لاسته ورغلي دي. مجاهد پر خپل ټوئیټر لیکلی چې ګڼ شمېر عسكر او وسلې پر مځکه یشي او له دوی سره ملګري شوي دي. زبیح الله مجاهد داوا کړی چې د ولسوالۍ د نیولو پترڅ کې یو ټینک، درې رینجرز او ډېر اندازه سپک او درانه وسله هم د دوی لاسته ورغلې ده. د افغانستان د کورونا چارو د وزارت وایاند طارق آرین د جلریز ولسوالۍ د نیول کېدو داوا رد کړی او ویلي دي افغان امنیتي ځواکونه د لنډ وخت لپاره د خپل جنگي تدبیر یا ټیکټیک لمخې د ولسوالۍ له مرکزه پر شا شوي دي. ښاغلی آرین پر ولسوالۍ په جګړه کې د مرګ ژوبلې په اړه څه تفصیل نه دی ورکړی. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي له غرمې وروسته په جلریز ولسوالۍ کې د ترهګرو په ضد د پلټنې عملیات دوام لري چې وایي تر اوسه په کې لس طالبان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. بل لور ته د افغانستان په ولسي جرګه کې د میدان وردګو ولایت استازي مهدي راسخ منلی چې جلریز ولسوالۍ له 9 امنیتي عسکرو او ټولو جنگي وسایلو سره د طالبانو لاسته ورغلې ده. ښاغلی مهدي راسخ پر خپل فیسبوک پاڼه د طالبانو لخوا د ولسوالۍ د نیول کېدو پړه پر مرکزي حکومت راچولې او داوای کړي چې لته ورو دوه ورځې راهیسې هلته جګړه روانه و او دوی د افغانستان پر دفاع او کورونای چارو وزارت او د ملي امنیت پر اداره د مرستې ژغ وکړ خوای هغوی مرستې ته نه ورغلو. دا په دوه اونیو کې د میدان وردګو ولایت دویم ولسوالۍ ده چې طالبان یې نیسي. شاوخوا درې اونۍ مخکې د دې ولایت نرخ ولسوالۍ هم طالبانو نیولې وه. خو افغان ځواکونو د ولسوالۍ د نیول کېدو پر ځای ویلي وو چې د جنگي کړنلارې له مخې پر شا شوي دي. د یادونې وړ ده چې د می میاشتې له پیل راهیسې چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي، طالبانو د هلمند، کندهار، لغمان، بغلان او وردګو په ګډون په ډېرو نورو ولایتونو کې هم بریدونه پیل کړي دي چې تر اوسه د وردګو له جلریز ولسوالۍ سره سره د بغلان د بورکا او د لغمان د دولت شاه ولسوالیو د نیولو داوه کړې ده. بارکوال میخیل، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، واشنگتن.
د امریکا غږ دی ودا تاسو دغه خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګوري او اوري. هم د افغانستان په اړه غواړو یو بل ریپورت تاسو سره په خبرونه کې شامل کو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه هیواد کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړې ده او د جګړې د خکیلو خواو څخه غوښتنه کړې ده چې د ملکیانو وژنه دی په سم لاسي توګه ودرول شي. راځي تفصیل د محمد اکرام څخه په ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د سیلونو په بنیاد یوازې په ورستۍ دوه ورځو کې په هلمند او غور کې د خزو او ماشومان په شمول 14 عام کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د بشري حقوقو کمیشن په یو اعلامیه کې ویلي افغانان به تر کومه د روانې جګړې لپاره خپل ځان او مال بیلي. کمیشن ویلي خلک د دغې خاورې اصلي خوندان دي او همیشه د جنگ ادرولو او د ډزبندۍ ټینګېدو غوښتنې کړي. کمیشن وایي د دوی غږ باید واورېدل شي او وژنې ودرول شي. د بشري حقوقو کمیشن د طالبانو ډله باندې تور لګولې چې د ماینونو په خښولو یې ګڼ شمېر ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او د طالبانو نه یې غوښتنه کړې چې د ماینونو استعمال ودروي ځکه چې دا د ملکي او نظامي کس فرق نشي کولی. کمیشن د ملکی خلکو د وژنې په حق له د انصاف نړیوالې محکمې نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزو کتنه وکړي. دغه کمیشن وایي په افغانستان کې د عامو خلکو په وژنه کې ککړ خلکو سره قانوني چلند نه کولو له کبله جرمونه په اسانۍ سره ترسره کولی شي او په دغه جرمونو کې ککړ خلک معاف وګڼلی شي. کمیشن غوښتنه کړې چې مجرمان د عدالتونو ته راوغوښته شي او د قانون په رڼا کې دي هغه خلکو ته ځواب ورکړي د چا د کورنۍ خپل خپلوان چې د دوی په حملو کې وژل شوي او یا ژوبل شوي دي. د افغانستان حکومت په وروستیو ورځو کې هلمند کې د ماین چاودنې او غور کې د وژل شوو ملکي خلکو ذمواري په طالبانو اچولې. خو دغه ډلې د حکومتي تورونو په حق لا تر اوسه پورې څه نه دی ویلي.
نجی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور ریپورټونه او مهم موضوعات هم لرو چې تاسو راوي په خبرونه کې شامل وو. خو د مهال زو د یو بل موضوع ولوري ته چې هم د افغانستان په اړوند ده، چې د امریکا مهمو سفارتکارانو او د دفاع چارواکو د افغانستان د ځواکونو په ویستلو اندېښنې څرګندې کړې دي چې داسې نه چې ګواکې افغانستان بیا د امریکا پر ضد د ترهګرۍ لپاره وکارول شي. خو افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د کانګرس د ملي امنیت کمیټې ته ویلي دي چې په دغه لړ کې کار روان دی، خو په دغه اړه یې نور جزئیات نه دي شریک کړي. راځي چې تفصیل یې د بختور شاه څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
افغان ځواکونه له تیرو څلورو میاشتو راسې تربیه کیږي، خو له تیرو شلو کالو راسې د امریکایي پوځونو ملاتړ به د لاس ووزي. د کانګرس غړي وایي د امریکا و تلبا د افغانانو د پاره یو سخت فیصله وی. سېنټر ټیم کین وای
سکسس ان افغانستان
په افغانستان کې لا سراولنې د امریکای د پاره دومره مهم نه دي سمره چې د افغانانو د پاره دي. او زما په خیال په اخره کې به دغه صرف د افغانانو د پاره وي. افغانانو چې په تیرو شلو کلونو کې په خپل ژوند کې کوم خواله لیدلې، اوس په دوی په خپل فیصله کوي چې دغه ساتل غواړي او کوبرته په شا تلل غواړي.
په امریکا کې دواړو پارټیو صدرانو وخت په وخت هڅې کړي چې په دغه سیمه کې د امریکا ګټې ولسته بډاګه کړي. صدر بایدن اخر د 11 سپتمبر پورې د افغانستان د خپل عسکرو د وستلو فیصله وکړه چې په ضد د ریپبلیکن ګوند لخوا سخت نیوکه روان دي. جیم ان هوف د ریپبلیکن ګوند سېنیټر دی.
په حقیقت کې دغه تاریخ ټاکل چې په کم په امریکا کې تر ټولو خونړی بریدونه شوی یو سیاسي فیصله ده چې په کلندر اړه لري. دغه فیصله په هغه ځمکني حقیقتونو نه ده شوی چې له تیرې لسیزې راسې کانګرس د امریکې صدرانو ته تجویز کوي.
خو د دفاع د وزارت چارواکو کانګرس ته ویلي په افغانستان کې د هغه وخت نه د ترګرۍ خطرو په نویت کې بدلون راغلی کله چې اوسامه بن لادن په افغانستان کې وو. ډیوډ هلی د دفاع مرستیال سیکرټری دی.
operating in the Middle East and Africa.
اوس موږ په میانځنی ختیځ، افریقا او د افریقې په شمالي برخو کې د نړیوال ترهګرو سره مخ یو. په تیرو شلو کالو کې د ترهګرۍ مخ بدل شوی او په افغانستان کې د امریکای او ائتلافیانو په ضد د ترهګرۍ د بریدونو خطر هم ډیر کم شوی.
روان افتر افغانستان د پاره د امریکای خصوصي استازي زلمی خلیلزاد کانګرس ته ویلي د طالبانو سره تړون یو مهمه فیصله و.
طالبان به د خپل راتلونکو په اړه یو واضح فیصله کوي، یا خو به د تړون سره سم د امن لار خپلوي او له تشدد بلاس اخلي او په یو سیاسي تحریک کې بغډیږي چې ورته بنړیوال درناوی ورکړل شي. خو کدوې په افغانستان کې د جنگ لاره راتل غواړي، نو په نړیواله کچه به یوازې کیږي او له بندیزونو سره به مخ کیږي او د افغان کارو سره به زموږ ملاتړ روان وي.
په افغانستان کې د فروری د میاشتې راهیسې د تشدد په کچه کې زیاتوالی راغلی دی او په روانه میاشت کې په افغانستان کې په ترګرۍ کې د نوي کسانو د وجل کېدلو پړه هم په طالبان واچول کیږي چې وچاودنه پکې د کابل د سکول مخې ته شوې وه. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سی.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. دیوی گرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دا وام لري او دا مهال زو یو بهرنی ریپورت ولوري ته چې اسرائیل او د فلسطینیانو حماس ډلې د مصر په منځګړتوب په دزبندۍ اتفاق کړی دی او دا خبره د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر او د مصر سرکاري ټي وی هم کړی دی. حماس ویلي دی چې د هوکړې لمخې دزبندۍ د جمعې ورځې د شپې 2 بجو وروسته پیل شوې ده. راځي چې تفصیل د کلیم افضل څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
اسرائیل او حماس ترمنځ د دزبندۍ د جمعې په سهار وختي 2 بجې عملی شو چې لوجه په اسرائیل او غزا کې کلاری راغله. د امریکای ولسمشر ویل ما په تیرو یو له سورزو کې شپږ واري د اسرائیل وزیر اعظم سره خبرې کړې چې په جګړه قابو راولو کم چې زما د حکومت د پردې شاته د ډیپلوماسۍ د حلو ځلو برخه ده.
زه ګڼم چې فلسطینیان او اسرائیلیان په برابرۍ دا حق لري چې خوندي په امنیت کې سره د ازادۍ درناوي او په جمهوري طریقه ژوند وکړي. زما انتظامیه به تر اخیره پورې خپل خاموشه او نه ختمیدونکې ډیپلوماسۍ ته دوام ورکوي. زما په فکر زموږ سره د وړاندې تګ یو موقع شته چې پرمختګ وکړي او زه ژمن یم چې د دې لپاره کار وکړم.
صدر جو بایدن خصوصا د مصر د کردار ستاینه وکړه او دا یې هم وویل چې د غزا او د نورو اغیزمندو سیمو د خلکو سره مرستو او بیا ودانۍ لپاره د ملګرو ملتونو په شمول نورو مرستندویا هیوادونو سره به په شریکه حل ځلې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي شورا صدر وولکن بوسکیر د ډزبندۍ هرکلی کړی او وایي دې کار وخت خو واغسته خو بیا هم د اطمینان وړ خبره ده.
This shows that when the General Assembly
د دې نه دا خبره ښکاره شوه چې کله د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غړي هیوادونه په یو خبره رايوځي شي نو نتیجې خیر وزي. دویمه دا چې اسرائیل له د یو قبضه کوونکی قوت په حیث د بشري حقوقو او انساني خواخوږي په نړیوالو قوانینو عمل کول پکار دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرس هم د دزبندۍ د موافقې هرکلی کړي او په دواړو فریقو باندې غږ کړي چې د دې پالنه دی وکړي. صدر بایدن حکومت په تیرو وختونو کې د سلامتی کونسل د حلو ځلو مخه نیولې وه چې پکې د جګړې غندنه شوي او د لوزنامې غوښتنه شوي وه. دا د هغې وروستو چې کله ځینې هیوادونو د جګړې لوجې په زیان خپل عکس العمل څرګند کړی و. د 11 ورځو په جګړه کې 213 تنان په غزا کې وژل شوي چې پکې ماشومان هم شامل دي او 12 د اسرائیل غړو هم ژوند د لاسه بایللې. ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه په دې جګړه کې 2000 فلسطینیان بي کور شوي. کریم افضل، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د دې ویګرانو لیدونکو اوریدونکو تاسو د فلسطین او اسرائیل په اړوند وروستۍ تفصیل واوریدو. په خبرونه کې به په دې اړوند تاسو ته نور تفصیل او څېړنه هم وړاندې کوو چې دغه اوربند څنګه وشو. د دوی ترمنځ موږ سره په سکای باندې هم میلمه راځي. خو د محل زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې د سی ان ان مشهورې انکرې یا خبریالې بیانه د پاکستان د پخوانی د پاکستان د فورن منیسټر سره د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د اسرائیل او فلسطین په اړوند یو مارکه کړی دا واغی کې د یوغور مسلمانانو په اړوند هم ورڅخه پختلی دی. راځي چې دغه ریپورت د محمد احسان خان په ګډه سره واورو.
مشهور ټلویزیون چینل سی این این سره نیخ پنیغه په دغه ځانګړي مرکه کې چې د پاکستان خارجه چارو وزیر ښاغلی شاه محمود قریشي څخه د اسرائیل او فلسطین خپلمنځي شخړې پاکله یو شمیر پوښتنې وشوې، خو بیا په دغه مرکه کې قرباني بیا نه ګولو ډرایګه چې کله دا وپوښتل چې خواوشه 2 میلیونه یو غور مسلمانان چې د چین له خوا پرې ظلمونه روان دي او یو غور مسلمانان وایي چې دغه د دوی نسل کشي روانه ده، نو بیا ولی پاکستان لخوا د دغه یو غور مسلمانانو په اړه کوم غږ نه اوریده کیږي؟ د دې پوښتنې په جواب کې ښاغلی شاه محمود قریشي داسې وویل:
Well, my government has always spoken with factors. You know, China is a very good friend of Pakistan. They've stood by us through thick and thin, and we have means of communication, and we use our diplomatic channels. We do not discuss everything in public.
او زما حکومت تل په دغه عواملو خبرې کړې دي. تاسو ته معلومه ده چې چین د پاکستان ډېر خملګری دی، هغه په هر خ او سخ وخت کې د مونږ سره ولاړ پاتې دي او مونږ د خبرو وسیلې او لارې لرو او سفارتي لارې پکارو.
نه یوازې د فلسطین په شخړه بلکې په نړۍ کې چې چاته هم د مسلمانانو پر ضد ظلمونه کیږي، د هغې پر ضد د پاکستان څخه اوچت شوي غږونه تر ټولو مؤثره ګڼل کیږي، خو بیا د یو غور مسلمانانو په اړه د پاکستان له لوري کومه تګلاره خپله شوې او د دغه تګلارې ضرورت ولې دی؟ د عالمی اړیکو څېړنکار پروفیسر اعجاز خټک په دې اړه وایي:
پاکستان سنگل پیسنس دے طلب دے تنگیزہ ڈیپینسائی کم سن بانے دا اکلامی کی طرح سے اور ملیٹری طرح سے اور سیاسی طرح سے انڈیا والے سرا نو دو کی آل تک اسلام طرح سے اسٹائل لر زی دے آل تک بیان ور کی رائی بان نقصان نکی گی دا خو آجے خبر ہے خوصا ہم دو یا خبر ہے دا ما خیال دا جے جو رجو خلطا خبور ہے جیرے وگیو جدی اسپلین دا خبر ہوتی دا کہ ڈپلومیٹیکلی مو دا آئی سر رسے دو خو بہت نکو جیتا کہ مرگر ملک دے یہ مطلب دا خو دا عمر اللہ چالتا کہ مسلمانان سر جاتی کی دا لو یا خبر ہے بات اختاری پاکستان اگر بارا کس تکل دا بدل کے جے
پروفیسر ڈاکٹر منظور افریدی چې د عالمی اړیکو کارپوه دی وای پاکستان د فلسطینیانو د پاره ځکه غږ پورته کوي چې هلته د هغوی سره زیاتې کیږي او هم دغه غږونه بیا د نور مسلمانانو د پاره هم د پاکستان څخه اورېده کیږي، خو د یو غور مسلمانانو دغه ستونزه بیا د نورو نه بدل ښکاري، نو ځکه پاکستان هم غواړي چې د ډیپلوماسۍ د لارې پرې خبرې وکړي.
یوه خبره ده چې پاکستان او چین ترهګرۍ په خلاف نړیوال جنگ کې خپلو کې کومک جاری ساتلی دی او ان ممکن ده چې دغه رنګ د یو غور چې کومه مسله ده هغه هم په خبرو اترو کې په مختلفو موقعو باندې په غې باندې یعنی داسې اتفاق پیدا شوی دی او خبرې پیښ شوي دي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان او چین دا غواړي چې د یو غور کومه علاقه ده سینجانګ هغه پرمختګ وکړي، خو د خپلو مهمو دوړخیزه تعلقاتو له کبله او درنګ نور چې کوم قوتونه دي هغه که هندوستان دی یا نور د نړیوال تکتونو د هغو له کبله دغه عوامو ته مخامخ نه وروړي، خو په دې به حق له باندې د دوه چې کوم درنګ کوششونه دي هغه روان وي.
د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي په دغه مرکه کې بیا په اخره کې خپل هم د پښتنه راوچا تکړه چې مون یعنی پاکستان خو د بشري حقوقو سرغړونه چې چرته هم کیږي نو پر ضد یې غږ پورته کوو، خو بیا ولې د هند د ولکې لاندې کشمیر کې چې کوم ظلمونه روان دي په هغې نړۍ سترګې ولې پټې ساتلې دي؟ احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د دیو سره اوسې د دیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. په خبرونه کې متاسته زینی سیمایي او کورنی ریپورتونه هم وړاندې کړل. د افغانستان د وضعیت او د حالاتو په اړه مهم سره په خبرونه کې راپورونه شریک کړل چې د دزبندۍ وروسته بیرته په افغانستان کې جګړې شدت موندلی دی او هلته هم د طالبانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. نن هم د وردګ ولایت میدان خار کې هم جګړه روانه و چې بیا جلریز ولسوالۍ طالبانو نیولې ده او حکومتي چارواکو هم د دې تایید کړی دی. د دې خبر د دې ترڅنګ ورسره ځینې وسلې هم اخیستې دي طالبانو او ځینې امنیتي سرتیرې هم نیولې دي. خو بیا کبلې لوري ته وګورو د نړۍ په بل ګوټ کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ هم یولس ورځې دوامداره جګړه دوام درلودله چې بیا د حماس د اسرائیل او فلسطینیانو حماس ډلې د مصر په منځګړتوب په ډزبندۍ باندې اتفاق وکړو او د دې خبرې تایید هم وشو چې د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر او د دې ترڅنګ بیا د مصر سرکاري ټلویزیون هم د دې پخلی وکړ چې دوی ډزبندۍ کړې ده او د حماس ډلې ویلي چې د هوکړې لمخې د ډزبندۍ د می ورځې د شپې 2 بجو څخه پیل شوې ده او خلک مرتدیر خوشاله معلومیدل. تاسو به دا ریپورت هم لیدلی او غواړو په دې خبرونه کې ستاسو سره سیاړنه هم شامل کو. په دې اړوند چې زوز موږ سره ملګری شوې ده په خبرونه کې د سکایپ د لارې د نیویارک څخه د ډیو سیړونکو جهانگیر خټک صاحب غوښتي تر کله وستړي مشه په خیر راغلی خټک صاحب.
ډیر مننه منزه صاحب تاسو ته پتونکو ورځم ته سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام خټک صاحب. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ هم ډزبندۍ شوې ده او دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یو بیړنۍ غونډه راغوښتې وه. وروستۍ حال یې کده لیدونکو سره شریک کړئ تاسو.
بېشکه دا یو لکه بیړنۍ غونډه وه د عمومي اسمبلی د ملګرو ملتونو چې کم کې ورسته یو کال نه زیاته موده کې ټولو کې زیات او د کم غړي هیوادونو د هغې نمائندګانو برخه واخیستله. چې کله نه دا خبرې شروع شوې دي یعنی پرون نه دا غونډه شروع شوې وه هغه نه تر اوسه پورې 95 هیوادونو یا هغوی سفیرانو یا هغوی وزیرانو یعنی خارجه چارو وزیرانو د دې غونډې نه خبرې کړې دي تقریر کړی دی ورته او وینا کړې ده. او آگے کې تر اوسه پورې چې کم 12 مسلمان هیواد دي چې کم کې پاکستان سعودي عرب قطر ترکی انډونیشیا کویت ټونیزیا اردن دا ټول هیوادونه دي بیا ورته امریکې چین او اروپایي هیوادونو طرف هم چې کم د هغې نمائندگان دي هغې طرفه هلته کې ویناګانې وشولې. یو خبره ټوله کې مشترک وه او بیا د اسرائیل چې کوم سفیر وو دا هغه هم هلته کې خبرې ترې کړې دي. چې څومره هلته کې ویناګانې شوې هغه کې د فلسطین او د اسرائیل چې کوم نمائندګانو هغې د طرفه چې کوم تقریرونه هغه کې خو یقیني توګه باندې یو بل باندې الزام تراشي وا یو بل باندې تورونه لګولو چې یو سایډ د دې ذمہوار دی چې کوم خنړې بریدونه یو بل باندې وشول او یا ببل باندې او چې کوم امید توګه باندې نور هیوادونو هغې د طرفه چې کوم غوښتنه و غم دک کوا چې اور بندې وشي او چې کوم د غزا کې خلک دی هغه ته امداد دی ورسول شي. چې کله د دې اوربند اعلان وشولو هغه نه پس ملګرو ملتونو اوس نړیواله چې کوم هغه د کمیونټي دا هغه نه دا وختنه کړې چې فوري توګه باندې $38 میلیون امداد اکار دی چې د فلسطینیانو امداد وکړل شي او ورسره دا چې هغه ته دوایانو او چې کوم نور خوراک وغیرہ ضرورت دی هغه د پاره هم تګلارې دی اوس جوړ کړل شي او لارې ته کلو کړل شي. چې کم تر اوسه پورې افادتکاری شوې ده نو هغه کې دا خو معلومه شو لکه تخصیص کوم کړلو چې اور بند وشولو او اوس کوم لوی سوال هر چاته نو چتیږي هغه دا چې آیا دا اور بند به اوس ساتل شي او کنه. ځکه چې 2014 کې هم چې کله فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د کشانته غزا باندې جګړه شوې و نو هغه نه پس اوربند یو ځل مات شو نو دا یاره اوس هم موجود دي او په الحال د ښکاری چې دا اوربند جاری دي او د دې امکان هم شته دي چې را روانو یو څو ساعتو کې چې کم دا غزا سیمه ده هغه تبا چې کم خوراک دوايان او نور امدادي سامان دي هغه ترسیل به شروع شي. امید توګه باندې حالاتو کې لګونته حواله خوراغله دي او هیله هم دکده چې دا هم د کشانت جاری وساتل شي.
خټک صاحب خپل د امریکای په بیلا بیلا یالتونو کې د اسرائیل په ملاتړ او د اسرائیل پر ضد ځینی احتجاجونه او مظاهره هم وشولې. په نیویارک کې هم داسې احتجاجونه شوي و کده غي حال شریکې دلیدونکو سره.
جی بالکل. ورسته سو ورځو نه چې کله نه ګوري دا یو لسر جګړه وشوله چې کله دا جګړه شروع شوه ده نو د نیوکا بیل بیلو برخو کې اسرائیل په حق کې هغه مخالفت کې دا لاریونه مخې ته راغلی وو. او دوه پکې لوی ډېر مهم وو. یو خو هغه چې کله زرګونو چکام لاریون کې وو هغه د اسرائیل سفارتخانې چکم د هغې کونسلګری ده هغه مخې ته یو ډېره لویه هغه وکړله لاریون وکړلو مظاهره وکړله او هلته ټوله لارې بند کړې وه. نو هغه خو چکته یو مظاهره وه تېره شوله بیگا یعنی پنچمبه پشپا دا ٹائم اسکوئر کې چې کم مینهټن بالکل زړه غنلې کیږي اغل تکې د اسرائیل په حق کې او اسرائیل مخالفت کې د فلسطینیانو په حق کې تلګونو خلک راووتلو او بیا اغل تکې او بل خلاف نارې والے چا د اسرائیل په حق کې والے چا د اسرائیل خلاف والے چا د فلسطینیانو په حق کې والے په دې دوران کې ال تکې چا یو فائر کریکر اوردولو او هغه د باندې بیا ال تکې جګړه شروع شوه. جګړه شروع شوله او هغه کې یو بل باندې حمله وشولې. شپږ ویشت کسان پولیس نیولې دي او پلټنې هم جاری دي چې دا حمله په دوه لاریون چکلا روانو نو هغه کې دا چا کړې وه تکه چا کې نه پس بیا دا جګړه شروع شوله. نو هغه لاریونه نن هم دا امکان دی چې چرته نه چرته مختلفو ځایونو کې په نیویارک کې وړې وړې داسې لاریون کا لاریون کې چې کوم دي هغه بهر راوځي لګیا دي او هغه بیا هم مظاهره کوي او خلک عمومي توګه باندې خوشاله دي شور بند وشول.
ډېره مننه خټک صاحب چې راغلی تفصیل مو شریکه.
تاسو په یوټل سیټلایټ په ټی وی تازه تولا او بےطرفه خبرونه بحثونه او څېړنی کتلی او اورېدلی شئ. The UTEL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yosaldre haraurus salveri sata la divasaro osei.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دا وام لري. په خبرونه کې نور ریپورتونه هم لرو خو زو بیا هم د سیمې ولورې ته چیرې چې د خیبر پختونخوا بیلابیل په هنتونونو کې زدکونکو افغان محصلینو ویلي دي چې کورونا وباله کبل د تورخم پوله تړل کېدو او وروسته دوی بیرته پاکستان ته راتلو کې سخت کړاوونو سره مخ کیږي. راځي چې تفصیل یې د عثمان خان په دغه ویډیو ریپورت کې وګورو.
د پاکستان بیلابیلو په هنتونونو کې زده کړې تر لاسه کوونکي افغان محصلین وای د کرونا وبا او تورخم پولی بندیز لامل د کړم سره مخ دي. دوی وای افغانستان زیاتره برخو کې د انټرنیټ نشټوالي لکبل دوی نشي کولای چې انلاین کلاسونه یا امتحانونه ورکړي. ډیو سره خبرو کې د پولی تړل کېدو لامل کابل کې غیر د پیښور پوهنتون د زده کوونکو اتحادی مشر نظام شینواری ویل چې د کوچنی اختر د پاره پل هیواد تراغلیم خو اوس د پولی تړل کېدو له کبله نشم کولی چې بیرته پیښور ته لاړ شم او د سیړنې کار مې نیمایی کې پاتې دی.
افغان محصلین راغلی افغانستان ته او دلته یو ځل بیا د ستونزو سره مخ دي. انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، خپل آنلاین کلاسونه نشي اخیستی، همدارنګه زموږ د ریسرچ کارونه په ټپه باندې ولاړ دي. نو د پاکستان او د افغانستان حکومت څخه غوښتنه کوو چې افغان محصلین دپاره زمینه مساعده کړه تر څو وکولی شي چې خپلو پوهنتونو ته په وخت رسیدګي وکړه.
جمیل شینواری چې ننګرهار ولایت سره اړیکه لري او په هور پوهنتون کې د منیجمنت ساينسز محصل دی وایي چې د روزانه په توګه دوی سره ګڼ شمیر افغان زده کوونکي اړیکه کوي چې پولی بندیز دوی د ستونزو سره مخ کړي. باید چې حکومت طالب علمانو ته د راتګ لپاره ځانګړي اجازه ورکړي.
د تیر روز څلور پنځه شپږ ورځې موږ سره په واتس اپ لارو باندې یا په مختلف نورو میسنجر نورو ذریعو باندې موږ سره رابطې کیږي د افغانستان نه چې هغوی تعلیم نه بے طرفه پاتې دي. هلته دغه مشکلاتو سره مخ دي پدې کې او هغوی غواړي چې دلته راشي دغه خپل سبقونه دغه خپل درس مخ کې ویسي.
د پیښور پوهنتون ویان محمد نومان خان وای دوی د افغان زده کوونکو د ستونزو نه خبر دي او پوهنتون انتظامی دوی د پاره آنلاین امتحانونو او وایو اگستو زمينه برابر کړی ده او دا چې افغان محصلینو ته هر ډول اسانۍ ورکول شي.
د بارډر نه اخو زمو افغان سټوډنټس دي، نو د پریشانه خبر نشه ځکه چې ټیچینګ لرننګ چې دی هغه آنلاین دی، چې کله هم ګورنمنت فیصلو کې ان سی یو سی فیصلو کې چې د کووډ په شر کې کمې راغلې دي، او کله بارډر کلو شي نو هغه به فزیکل کلاسز راتلی شي. خو اوور آل که بارډر نه اخو دي یا هغه نم شي راتلی او یا زمونږ لوکل کوم سټوډنټس دي، نو حساب یو شان دی. دواړه چې کوم دی د خپل کور نه کلاسز اخلي او د کور چې کوم دی هغه اگزام ورکوي.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د افغانستان لاړخه پاکستان ته د کرونا وایرس منتقل کېدو مخه نیولو په غرض د تورخم او نور پلو د لارې افغانانو پاکستان ته راتګ ناسرګند میاد پورې ځنډول شوی. البته په افغانستان کې ایثار شوو پاکستانیانو ته د واپس راتلو اجازه ورکول کیږي، خو دغه کسانو دپاره په تورخم پوله پرانستل شوی د صحت مرکز کې د کرونا ټیسټ کول ضروری ګرځول شوې دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
بیا هم زو د خیبر پختونخوا ولوري ته چیرې چې کوزدیر شاهي سیمه هم د قدرتي ښکلا او یخ موسم له کبله ډیره زیاته مشهوره ده او نوم لري. د هیواد بیلابیلو برخو څخه ورته خلک د سیلګرۍ لپاره راته کوي. سیلګر وایي چې که چیرې په دغه سیمه کې د رابطې لپاره موبایل فون شبکو، د هوټلو او د تګ راتګ لپاره د سړک د بیا رغونې بندوبست وکړ شي، نو دې سیمې ته به ډیر زیات سیلګري راځي او د دې سیمې اقتصاد ته به هم دغه ډیر ګټور تمام شي. راځي چې د عبدالرزاق ریپورت په ګډه سره واورو.
په خیبر پختونخوا کې د سیلګرۍ نوروزینو په سیر په ګرمۍ کې د ښکلي فضا او یخ موسم نه خوند اخیستو لپاره یو شمیر خلک د کوزدیر شاهي سیمې ته هم راتګ کوي. د سیلګرو د وینا تر مخه کچری په دې سیمه کې خلکو ته د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړی شي، نو دې سره به نه یوازې سیلګري وده وکړي بلکې ځی خلک به هم په روزګار شي. د سمرباغ تحصیل شاهي سیمې ته د ملکن راغلی اکرام الله خان وایي چې دینل واندی نور هم د سیلګرۍ ځایونه کتلي، خو د دې سیمې ښکلا او د شور نه پاک ماحول ډیر متاثره کړو.
منګ جی مخکی کالان ته هم تلیو، بره کومرا ته هم تلیو جی، ډیر زګونو ته تلیو، چکر یې موالی جی. خو زمونږ ملګرو به زیات تر شاهي یادونه دلته مونږ پاول نیزل باندې رالو او دلته مونږ ډیره زیاته انجوای وکړه، ځکه جی چې یو طرف ته ډیر ښکلی ګڼ غرونه، مزیدار هواګانی، ښکلی مزیدار موسم. دا اوس ریسنت په دې ټایم کې مونږ را ورسېدو، ډیره زیاته ګرمي وه، خو چې کله مونږ شاهي ته راکو شو نو دلته اوس سالن وخت د باران اندازه ده، بلکې باران ناخکې کېدو والا دی. دلته چې کوم دی موسم د کالام په نسبت سره کومراټ د دې زګونو په مناسبت سره جی دلته ډیره زیاته یخنی ده.
د زی خلکو د وینا تر مخه د گاونډي هیواد افغانستان د کونړ صوبې سره خواوشا په 3 کیلومتره فاصله د غرونو په منځ کې د شاهي سیمې بازار کې با سو کال روان دي. د دواړو هیوادونو سوداګرو د نختر لرګو او نور تجارت کولو. دیوایي خو په علاقه کې د بدمنۍ خوریدو وروسته د پاکستان او افغانستان په دغه پوله د خلکو تګ راتګ محدود کړی شوی دی. د کوزدیر سمرباغ طارق خان وایي چې په وړو کې اختر کې د کرونا وایرس خوریدو مخنیوي په غرض لګولې شوی لاکډاون لکبله دا ځل یوازې د خواوشا علاقو خلک سیلګری د پاره راغلي دي.
شایي شو یا لړم شو زمنګ دیر کې نور د زګونه شو، نو هغه معنی پابندي و کسان سیاح چې کوم هغه بهر نه را پری خو ده، نو دی وجبانه دی کال چې کوم ډیر کم مخ کې کال چې کوم تیر کال هغه کې پنجاب نه خلک راغلي او کراچۍ نه خلک راغلي او داسې کسان پکې و چې په موټر سایکل راغلي او فیملی سره راغلي او دلته
نوموړي زیاته کړه. کچري حکومت په شاهي علاقه کې د بجلی ترڅنګ د ژوند نور بنیادی اسانتیاو د پاره زمينه برابر کړي، نو د سره با په سیمه کې سیلګری وده وکړي او خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي.
دلته د هوټل نشته چې هغه کې سړی فیملی وایس پاتې شي یا به ښه خوراک ملاويږي، نو هغه وجه موږ ته ډېر سخت تکلیف دي. روډ دا مسله چې کوم دا سمرباغ نه شاهي پورې بیر شاهي نه اخوا مخکې خیل عقیدی دا پاک افغان بارډر پروت ته دي، نورې خسته خسته علاقی دي، نصرت درې دي، براول هغه نه مخکې به خیر دغه دي. نو کدل دا لګ توجه حکومت ورګي دا روډ مونږ ته پوه کی، بلکې دل خلک راشي کته نه راشي یا د خارون نه راشي، دلته وته به مسله دای چې کور سره اړیکه نه کیږي، نت ورک کار نه کوي. نو کو بده باندې لګ توجه وکي نو ان شاء الله دا ځای به ډیر مخکې پروموټ شي.
بل خو د خیبر پختونخوا د سیلګری محکمې ویاند لطیف الرحمن وی ویډو ته ویل چې صوبای حکومت د کوزدیر شاهي سیمه ته سړک جوړول، هلته د سیلګرو د پاره د هوټلو بندوبست کول او نورې اسانې پیدا کول په خپل منصوبه کې شامل کړي دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
خبرونه لا دوام لري او په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. تاسو به وار په وار وړاندې کوو. هیله لرو چې تر پای لا سره مال پاتې شي. زو یو عربیا هم د پاکستان ولوري ته چیرې چې د تجارت او سرمایه کاری لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داوود د یو ټویټ د لارې اعلان کړی دی چې د سیزونو خرڅولو او اخیستلو تر ټولو لوی نړیوالې کمپنۍ امازون د پاکستان نوم خپل د سیزونو خرڅونکو په نوم لړ کې اچولی دی. راځي چې تفصیل یې د رابې پیر څخه په دغه ریپورت کې واورو. البته رابې پیر دا مهال زموږ سره د سکایپ د لارې په خبرونه کې ملګری شوې ده او هغه ته هر کله وایو او هغه نه به ځینې تفصیل اخلو. ستړي مشي په خیر راغلی رابې پیر. رابې پیر د امازون پلورونکو نوملړ ته د پاکستان ننوتل به دی هیواد ته څه ګټې راوړي که په دې باندې لومړی وغږیږو؟
منسا د دغه اعلان سره کوم چې په تېرو ورځو کې هم سوی وو او نن په باقاعده توګه د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود وکړي، د دې سره د خلکو ډېرې هیلې رابرسېره شوې دي، په خصوصي توګه د هغه کوچني سوداګرو کوم چې خپل شیان پر انټرنیټ باندې د خرڅول غوښتو، په خصوصي توګه هغه ځوانان چې د کمپیوټر سره بلد دي او هغه غواړي چې په ټوله نړۍ کې د ای کامرس په د لارې چې کوم شیان خرڅول کیږي او دغه یو لار خپل کړی سوې ده د سوداګرۍ د انټرنیټ په د هغه د لارې پاکستان کې هم دغه سانتی ورک پریسی او پاکستان کې هم خلک چې دی هغه د غشیان خپل غخص کې عدل تکم د ما خبرې چې سږ دی د چا سره کوم ځوانان چې دی هغه خدا ډیر خوشاله دی په دې باندې، خو د دې سره دا هم وایي چې په پاکستان کې با ورکول سوداګرو ته اسانتیاوی ورکول وی، د دې ټریننګونه وکول وی، هغه لارې بور شول وی، بلې چې په باقاعده توګه د امازون سره د کار کولو سره به هلته اکاونټس خپل جوړوي، لارې به لټي چې پر کوم لارو باندې د امازون شیان خرڅ کړي شي، کوم مارکیټونه خپل د ځان د پاره، کوم بازارونه خپل د ځان د پاره وټاکل شي چې د امازون د لارې، بلې چې په ټوله نړۍ کې ولکېږي چې تقریبا دیش کروڑ کسان سیدی چاغی د امازون د لارې شیان اخلي، نو د پاکستان ځوانان هیله لري چې دوی به هم دغه لار خپل کړي او خپل د هیواد شیان، دلته جوړ شوي شیان یا د نور هیوادونو څخه راغوښتل شوي شیان، په خصوصي توګه د چاینا څخه خلک شیان راغواړي، هغه به پر دغه لارې خرڅول شروع کړي او دا به یو ډیر لوی او ښه ګټه وي د دوی لپاره. خو د دې سره دوی دا هم وایي چې په کار دی دوی تربیه کړی سي او د دوی ته د حکومت لاړه خاصانتي ورک سي، یعنی ټکسونه پر دوی نه لګول کیږي او د سټیټ بانک لاړه دوی ته اسانتي او سره د اف بی آر لاړه کم چې ټکسونه لګول کیږي هغه هم په کار دی چې نه ولګول سي چې په شروع کې د دوی سوداګری ته وده ورک سي.
آیا دا مهال پاکستان کې خلک په څومره کچه کې خلک امازون سره بلد دي یا پیژني، او د دې ترڅنګ دا مهال آیا داسې کوم فعالیتونه شته هلته د امازون او کڅنګه خلک کولی شي چې کوم سیزون چې غواړي خرڅ کی په امازون باندې ورواشي؟ کنه دا به بيخي یو نوی پروسه وي او دا به اوس پیلېږي. واځي
منسا د کال 2013 پوری څه وخت پوری امازون چې وو هغه دلته د پاکستان نوم خپل په دغه لیست کې شامل کړی وو، خلکو د دغه کمپنۍ سره کار هم کوو او خپل شیان هم خرڅول، خو د دې پس څه داسې پیښې مخې ته راغلي وې چې د کمپنۍ له اړخه د کوالټي خیال نه ساتل شوی او د دې سره څه داسې د نظام ته د څه دوکې ورکولو داسې رپورټونه مخې ته راغلي وو چې امازون خپله دغه لاره د پاکستاني سوداګرو دپاره تړلې وه. اوس هم څېړونکي دا وایي چې په کار دی دغه کوالټي برقرار وساتل سي او کوم شیان چې د انټرنیټ د لارې خرڅول کیږي هم هغه شیان په صحیح کوالټي باندې خلکو ته ولېږل سي، نو د دې سره به دغه کاروبار دوام ولري. څنګه چې تاسو چې د دې داسې وو چې د نورو هیوادونو د لارې د یو درېمان د لارې خلکو اوس هم کار کوو، خو په ډېر لږ کچه باندې په امازون باندې د خرڅونکي کېدی، او اوس به مخامخ د درېمان بغیر خلک اوس پر امازون باندې کار کولی سي او شیان به خرڅولی سي.
ډېره زیاته مننه رابې پیر چې دغه ګټور تفصیل مو وړاندې کړه.
ډېره مننه په مخامخ شتي پور
جی بی گرانو لیدونکو، زو د واشنگتن ڈی سی په اړوند غواړو چې تاسو سره په خبرونه کې یو راپور شامل کو. د کورونا وبا له کبله دلته هم د چیر یو کال راهسې زیاتره میوزیمونه او ځینې نور د سیلګرۍ ځایونه تړل شوي وو، خو اوس واشنگتن ڈی سی کې سمیتسونین کوم میوزیمونه چې دي هغه به په رواني میاشت کې پرانستل کیږي. راځئ چې دغه ریپورت چې تاسو لپاره وخت او شاته تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
د ورجینیا په شینټلی کې د ایئر اینڈ سپیس نیشنل میوزیم چې د کورونا وایرس د لاسه یو کال بند و، تیر ورځ پرانستل شوی دی. دا په واشنگتن او خواوشا سیمو کې د هاغو اتو ځینو یو دی چې روانه میاشت پرانستل کیږي، خو پکې د کورونا نه د بچ کېدلو په احتیاطونو د سختۍ سره عمل کیږي. په شینټلی کې د ادوار هیزی میوزیم د واشنگتن د ایئر اینڈ سپیس میوزیم نه لوی دی. Jeremy Kenny, the Dagi Ajaibgar director. And so it presents them in more in a
hangar style format where people can just look at the Padi ke prata de larguni asar luidi aw padi ke zwadan jazuna hum der luidi aw che kom khalak ye tamashi la razi hagwi tri pura khwand khali
padi ke palumri zal dwa tarikhi to ki khodal shwi che yow paki F Atlas Hornet jangi jaz de aw doyam paki daga tarikh ki absul de che palumri zal paki amrikane Alan Shepherd khilat atlew. The addition of new artifacts
on display or acquisitions like the Blue Angels Hornet. The museum ke the Blue Angel Hornet jangi jaz aw Freedom capsule e khodal sara munga khpal ulidun ko ta tarikhi waqiat war yaad.
Padya jaib gar ki de duniya tezterin jangi jahaz Blackbird aham e khodal shabe. Khilai shuttle discovery aham prote. De tar sang pa ki B-29 bombar jahaz Enola Gay aham pa nazar razi. چې په دویم جنگي عظیم کې د جاپان په هیروشیما ښار اټم بم غورځولې وو. د میوزیم ته د هر عمر سیلګری را روان دي. روبن سیلګری دی.
Our granddaughter loves it here. I open space, all the airplanes roaming around.
زمونږ نو سي چې لا د درینی مو کالو دا دلته ډیره خوشاله شو. هغه دلته ډیر تاریخي جازونه ولیدل. امونږ ته د دغه جازونو د تیر وختونو کیسې وکړي. دی ډیره مزه وکړه.
کېتی هم د خپل بچو سره غلې ده.
موږ د کورونا د لاسه د ډېر وخت نه په کورونو کې بند وو، ځکه نن د میوزیم ته راغلو چې د هلکان بهر وګرځي او دلته تاریخي جازونه وګوري.
کایل هم میوزیم ته راغلې ده.
موږ دلته د جازونو ته ګورو او هغه تیر وختونه را یادو چې دا بلو انجل او نور جازونه به مو په هوا کې په الوت لیدل.
د واشنگتن د چړیاګر ترڅنګ شپږ نور عجایبګرونه به د دې میاشتې تر اخره پرانستل شي، چې پکې د افریقایي امریکایانو میوزیم، کلچر میوزیم، آرت میوزیم، د امریکې د تاریخ میوزیم او د امریکایي انډیانو د تاریخ میوزیم شامل دي. لونی بنچ د سمیتسونین د ادارې سیکرټری دی.
اکثر وایم چې تاسو د یو کام اندازه د دې خبرې نه لګولې شي چې هغوی څه یاد ساتي او څه رول غواړي. زکه سمیتسونین دا کوشش کوي چې امریکایانو ته ډیر څه وریاد کړي، هغه څه هم چې امریکایان یې یادول نه غواړي خو ضروری وي.
بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
یواری زوبیا د سیمې ولورتا. نن د چایو نړیواله ورځ ده او په سیمې کې خلک چای ډیره خوښوي، که هغه شین چای وي او که هغه توري چای وي یا د شیدو چای وي، نو ډیر په شوق او مسلسل روزانه په سیمه کې چای څکل کیږي. خو په دې کې بیا داسې خلک هم شته چې نه یوازې یو کپ چای یا دوی کپ، بلکې په ورځ کې د هغې نه هم ډېرې زیاتې چای څکل کیږي او څکي. راځئ چې یو خوندور ریپورت چې حمید سمسور ستاسو لپاره تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
22 کلن سید زین الله د کوټي د ایرپورټ اوسیدونکی دی. د دغه ځانګړي هوټل لره نه یوازې د چای بلکې د کتابو د لوستلو لپاره هر ورځ راځي. دلته په دې هوټل کې مفت کتابونه درکوي د لوستلو لپاره، په کوم کې سیاسي، تاریخي، د معیشت، د ټولنیز علوم په شمول یو شمیر کتابونه موجودیت لري. د د په خبره چې په ځانګړي توګه د ځوانانو له کتاب سره مینه ډیره زیاتوي.
دلته د پخوانی ارسطو، افلاطون، دا ګرد د غټ غټ د زمانی د غدي تل مفتخ خلګ دي. دلته سمې جاسو دا چې ملاوي شي شو هوټل دی. دلته ګور دا هوټل کې دا ماحول جوړ دی، کتابو ماحول جوړ دی. په دا وجه چې دلته ځوانان راځي کتابونه وای او دا زړه زړه د شش کتابونه پراتی دي. دلته خو موږ خپل سړي کو شه چې کنه پنه ملاوي شي او سټډي ماحول هم جوړ دی. دلته
مانوم دی محبوب شاه، زه د کلی عبد الله سیم او دلته راځم چې دا هوټل کې چې مش ملاوي شي. دلته کتابونه شه پراتی دي، شاعران دی، وسلک رحمان بابا سلو، خوشحال خان خټک سلو، بابا بهشی دی، احمد فراز دی، سټی پاول سر سرجیل تر رقم کتابونه ملاوی جر رقم کتابونه توی سیدل تر ډیر شه پاکستان کې ما در رقم مطلب ډیر وټلان کم دی، بی خدا رقم بی خدا ډیر کم دی وټلان بالکل تیاریم کوئی شو خاموش ماحول دی، شر شور نست شه چی
نه یوازې د کوونکی بلکې د مدني ټولنې یو شمیر خلک هم دلته راځي. لدی سره سره د کوټ شار په نورو برخو کې هم کڅه هم د چشلو او د خړولو د توک سره سره د چای بای ډیری زیات سوي دي، خو اوس هم چای د وګړو د رايوزي کولو یو مهمه ذریعہ ده. شاه جهان د کوټ وسودونکو دی، وایي چې چای د پښتنو د کلتور یو ځانګړی لازمی برخه ګرځیدلې ده.
چای ډیر غټ حیثیت لري په پښتونوالو کې او زموږ په ثقافت کې. د چای باندې ګپ شپ مو کې او کوم مسلې مسایل هغه بیان کړي سره بل سره. اوس اکثره 95% خلک د لې راځي په هوټلانو کې کیفې کې چای کوي، ولدي ته به تر ماحول ملاويږي په بیٹک کې دي، خاص ماحول نه ملاويش، کم شاوټینګ دي په کیفې او په هوټلانو کې ملاويږي. د دې کم دا کم فارغ ټیم دی هغه د لې هوټلانو ته ورتي.
حاجی شیر محمد رخشانی د کوټي د کلی عمر وسیدونکو دی، وی زیاتره ورځ د پر هوټل باندې تیروي.
موږ د غریبانو نه زیات هر سړی خوند پختل دي، څه د خوند چي ملوي دي، خپل غبي ټکل مې مان خلرم چاته تم د کل تر خپل کې بګه په مو کو د اختر مل اول مترو کو اج موږ کوم اخترون تر کړی دي، د اختر پښتون دي کبل ستان دي په یو طریقه دي، پر کون نه نست کوم خلک د هم درس د پښتونو د بلوچستان کم ثقافت موږ بحال کړی دی. وره دا نو سبا نیو جنریشن چې روان دي نه، دا د واتس اپ ګروپ کا دا نیو موبایل جوه فهمو بده، دا خبر چې خلیف کورو کې بلګای یو د برڅ بګایش.
محمد وسیم وی چې د پخوا چایخانه د اوس لوټلانو زخه ډیر توپیر درلودي.
اول دا شو چې هغه چایخانه وو یو ځای وو چې اوس دور تبدیل شولې، چې اوس هوټلان یې رااله، چې او دور کې هوټلان دومره غټ غټ هوټلان خلاص شولې چې اوس هغه چایخانه والا دور لاړه، هغه زوړ دور لاړه، اوس نو دور رااله، اوس یو څه غټ هوټل به خلاصي دي. خاطر اوس سړیان چې اوس هغه بیٹک اور چایخانه چې پریش ولې اوس هوټلان باندې راځي.
نعمت الله لتیرو 25 کلو زخه په کوټه شار کې چای پلوري، وی سیدلتا شیر چای، سلیمانی شنی چای، ترخی کشمیری، د جوش والا او نور یو شمیر چای شامل دي.
یاره کوټ والا نن سبا د شیدو چای ډیر خوشی، شنی او سلیمانی نه خوشی، پتی اتیا زکه میټه او تیا زکه د کوټ ماول دغه زیاتره دا چلیږي. بس لاچو راچو
د کوټ شار د هوټل مالکان وی چې لدې سره سره خلک د پخوا وخت د سکرو چای هم ډیر خوشوي، کوم چې ډیر په زړه پوري ځانګړی خوند او خپل جلان نشه لري. حمید سمسور، وی او ډیوا، کوټا.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه خپل ریپورت اولی د او نننې خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی. په دې هیله چې دغه خبرونه تاسو لیدلی وي او د سیمې څخه راغلي ټول ریپورتونه تاسو لیدلی وي او تاسو د سیمې خبرونه هم تاسو ته در وړاندې شوي وي. زه د دې خبرونه قربانه او د دې خبرونه پروډوسر عبد حسین تاسو څخه اخلو اجازه ته او تاسو ته ډېرې نیکې هیلې او ښې چارې غواړو د الله په مننه.